دوستانو ستړي مشي وخت د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم ورسته له هغه چې له کابل څخه د درې طالب بندیانو د کابل کې د زندان څخه د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو ریپورټونه خپاره شول د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې دوی هغه دوه د پانتون استادان البته په افغانستان کې د امریکایي پانتون استادان هم خوشی کړي دي چې په وروستیو کې یرغمل کړي وو دا استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې امریکایي لوري ته سپارل شوي دا او نور مسایل د دې خبرونې د سر موضوعات دي خو پیل له خبرونو کوو فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دواړه استادان خوشی کړی دي د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې د امریکایي پوهنتون د استادانو په خوشی کېدو خوشاله دی او حکومت یې په دغه پروسه کې مرسته کړې ده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په راتلونکي اونۍ کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي او د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت خاص استازی وایي چې د ایران رژیم پر خپلو خلکو باندې انټرنیټ قطع کړی او دوه مخی سیاست چلوي پوره خبر نو واوري وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوشی کړی دي د خبر نن د افغانستان امریکایي پانتون په وی اعلامیه کې خبر کړی دی د افغانستان د امریکایي پانتون استادان کیون کینګ او ټیموټی ویکس په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابل ته شتولی وو د افغانستان امریکایي پانتون نن په وی اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د دوه دواړو استادانو هر کله کوي د امریکا د افغانستان امریکایي پانتون ویلي چې دغه کسانو درې کاله او درې میاشتې د وسوالو طالبانو په برمته کې تیر کړې هغوی په پټ ځای کې ساتل کېدل او د حقاني شبکې له دریو مهمو غړو سره تبادله شول نړیوالو خبري اژانسونو نن سهار ته وسوالو طالبانو د دریو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې انس حقاني حاجي ملي خان او حافظ رشید د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دي انس حقاني د جلال الدین حقاني زوی دی رويټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونه وایي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی شوي او په هلیکوپټر کې له هغه ځایه لېږدول شوي دي دا نه د څرګند چې هغوی چیرته بول سوي دي د افغانستان حکومت یا په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د افغانستان جمهور رئیس د تیرې سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې انس حقانی او د وسوالو طالبانو دوه نور مهم کسان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې په شرط خوشی کوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي ول چې دا کار به د هغو دوو استادانو د ازادۍ لپاره وکړي چې د افغانستان د بچیانو د خدمت لپاره هغه هیواد ته تللي ول او هیله یې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکرو له پیل سره به هم مرسته وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن پر ټویټر د پیغامونو په یوه سلسله کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو پر خبر باندې خوشحالي څرګنده کړې ده عمران خان لیکلي دي چې د حکومت په دغه بهیر کې مرسته کړې ده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې اعلان کړي د کمیسون ویاندوی ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر به د دې اونۍ تر پایه بشپړ سي دا بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ سوی او په پاتې څوارلسو ولایتونو کې د یکشنبې په ورځ پایل شو ذبیح سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش کار په دیارلسو ولایتونو کې بشپړ سوی دی
ان شاء الله دې دا غفته تر پای پورې به تفتیش او بیاشمېرنې پروسه ختم شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه یې آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه
د ټاکنو د څارنې یو شمېر کمیسونونو د دې اعلان هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید معترضو انتخاباتي ډلو ته قناعت ورکړي د ایران لپاره د واشنگتن خاص استازي براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې له ایرانیانو سره مرسته وکړي چې د رژیم له لوري پر انټرنیټ د لګیدلې بندیز لا غیظ تیر شي هوک پرون د ازادي اروپا او ازادي رادیو له ایراني برخې رادیو فردا سره په مرکه کې دا خبره کړې ده براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې داسې اقدامات پلي کړي چې له ایرانیانو سره کومک وکړي چې له نړیوالې انټرنیټي شبکې سره وصل شي
The hypocrisy that we're seeing right now is with the regime. I'll give you one example.
دا وای موږ دغه وخت کې د ایران د رژیم لخوا دوه مخې وضعیت ته متوجه یو. زه تاسو ته مثال درکوم، هغوی په ایران کې انټرنیټ قطع کړی دی، خو په همدغه وخت کې د ایران ستر مذهبي مشر، د ایران جمهور رئیس، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له انټرنیټه کار اخلي او پر سوشل میډیا خلکو ته د خپلو خبرو او پیغامونو د رسولو هڅې کوي. د ایران د حکومت پر ضد له څو ورځو راهیسې خلک د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله مظاهره کوي. په ایران کې په وروستیو کې حکومت پریکړه وکړه چې پر خلکو انټرنیټ قطع کړي. د مسکو اشاري محکمې نن تایید کړه چې د پاول ویلن په نوم د یوه امریکایي وګړي تر محاکمې د مخه د توقیف موده تمدید کړي. پاول ویلن په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی، که مجرم وپېژندل سي په روسیه کې په لږ تر لږه 40 کاله بعد محکومېدلی سي. هغه په 2013 میلادي کال کې د مسکو په یوه هوټل کې ونیول سو او تور ورپورې سو چې معتبر پټ معلومات یې ترلاسه کړي ول. د هغه تر محاکمې مخکې د توقیف موده د ډسمبر تر 19 تمدید شوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې مخکنی مامور وکیلانو پر هغه لګېدلي تورونه رد کړي او نن یې د هغه لپاره د استیناف غوښتنې په غونډه کې محکمې ته ویلي چې د پاول ویلن په برخه کې پریکړه باید نرمسي او د توقیف پر ځای په کور کې باید نظر بند سي. په مسکو کې د امریکا سفارت د جولای په لومړۍ غوښتنه کړې وه چې خپلواک ډاکټران ویلن چې 49 کلن دی معاینه کړي، خو سفارت وویل چې غوښتنه یې رد شوې او له هغه راهیسې د ویلن روغتیایي وضعیت لا خراب سوی دی. پاول ویلن وکیلانو پر هغه لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره له لاهور نن لندن ته ولاړ. نواز شریف په ځانګړې الوتکه کې چې هوایي امبولانس لري د عملیات او بیړنۍ څارنې خونه یا ICU لري لندن ته لېږدول سوی دی. له هغه سره یې ورور شهباز شریف او د ډاکټرانو او نرسانو یوه لویه ډله ملګرې وه. شهباز شریف اوس د پاکستان د حکومت د اپوزیسیون ګوند مسلم لیګ نون مشري کوي. د اسلام آباد سترې محکمې د اکتوبر په 9 د روغتیایي وضعیت د خرابتیا له امله نواز شریف د محاکمې پروسه 2 میاشتې وځنډوله.
خبرنو مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې سرچینی وایي د افغانستان د امریکایي پانتون 2 استادان چې 3 کاله وړاندې طالبانو له کابله تښتولي و نن خوشي شوي. تر دې مخکې د طالبانو د 3 بندیانو د خوشي کېدو او قطر ته د رسیدو رپورټونه ورکړل شوي وو. په دې موضوع په رپورټ او معلوماتو سربیره په دې اړه تر اوسه پورې رامخته شوي عکس العملونه درسره شریکوو. له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزی سره د دې بندیانو د تبادلې پر دې موضوع او همدارنګه د سولې لپاره یې پر اغیزو خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیله مندي چې په دې اونۍ کې به د رایو د بیا شمیرنې بهیر بشپړ او بله اونۍ به د انتخاباتو نتایج اعلان کړی شي. سپورتي خبرونه، نیمه نړۍ او همدارنګه د تنز ځانګړې خپرونه د ګولې اچار هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د امریکایي پانتون 2 استادان چې 3 کاله وړاندې طالبانو له کابله تښتولي و نن خوشي شوي. دا طالبانو یوې سرچینې رسنیو ته ویلي دغه یرغمل شوي استادان د جنوبي ولایت زابل په نوبهار ولسوالۍ کې سپارل شوي، البته امریکایي لوري ته. بل خوا ته تر دې مخکې داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو 3 بندیان چې پکې دي، د حقانی د شبکې د مشر ورور انس حقانی هم شامل دی، له کابل له زندان نه خوشي شوي او قطر ته رسېدلی دي. امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس د کابل له سټډیو نه راسره په تماس کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور معلومات له تاسو اورو.
مننه انصاف. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان امریکایي په هانتون 2 تنه استادان چې په 2014 میلادي کال د اگست په 9 نیټه د کابل ښار څخه تښتول شوي وو، هغه نن سهار 10 بجې د طالبانو له زندان څخه البته امریکایي لوري ته سپارل شوي دي. البته دوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د امریکا لوري ته سپارل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي په هانتون د دغه دوه دواړو تختول شوی او استادانو کورنۍ هم تازه د امنل دي چې دوی دواړه نن سهار ذات شوی دي د افغان امریکایي په هانتون د دې تختول شوی استادانو کورنۍ ته کورنۍ رسنیو ته په یو رالیګل اعلامیه کې چې وایي کاپی ازادي رادیو تم رسیدل د لیکل چې وسلوالو طالبانو د دواړو امریکایي استادان د یو سیاسي هوکړې پر بنسټ لبند آزاد کړی دي د کیون کینګ خور استفن ایلر ویلی چې دواړه آزاد شوی استادان اوس مهال امریکایي ځواکونو سره دی او لټبی معاینات ورسره خپل کورنۍ سره یو ځای شي. د افغانستان امریکایي په هانتون هم په یو خبره کړي خبر پانه کې د خپل دوه تن استادانو له خوشی کېدو هرکلای کړه دی. افغان امریکایي په هانتون لیکلي دی دوی د خپل استادانو د خلاصون په برخه کې تر ټولو لور یو د حسو ستای نه کوي. د افغانستان حکومت د دوه امریکایي استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندان څخه آزاد کړل. پرون انسر داسې راپورونه خبره شول چې دغه درې تنه قطر ته استول شوې دي او تازه رويټرز خبري اژانس راپور ورکړ چې د طالبانو له ادرسه چې دغه کسان د قطر په سیاسي دفتر کې دي خو در نظر بل لاندې دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې د زندانیانو د تبادله به د سولې په برخه کې مرسته وکړي او د دې وزارت وایان دي چې انوري ازادي رادیو سره خبرو کې هله خو دا چې دا بهیر به د افغانانو ترمنځ په یو میز د کیناستو او د خبرو د پیل لپاره یو ښه چانس وي.
واړو د خپل مقابل لوري څخه چې دوی هم دا په شنیت دوی هم دا فکر وکړي چې دا شنیت شوی دا او دا پروسه د دواړو خوا او لخوا دا تسهیل شي او موږ وکولای شو مستقیما په د افغانانو د سولې د مذاکرات پر میز باندې کینو او دا خبرې اترې د سولې پاکړه وکړي.
ان صاحب دا چې دا سره خبرې کوم په همدغه حال کې راته د مشانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسون رئیس چې دا د زابل ولایت دی ډاکټر زلمی زابلی پر واتس اپ پیغام پر خو دا خبرې تایید کړ چې وو دغه دوه امریکایي استادان قومي مشانو د تویل چې د نو بهار ولسوالۍ کې سهار نګدي لس بجې تبادله شول. په داسې حال کې چې نګدي وړاندې د سیمه کې اوربند هم اعلان شوی او لتیر شپې رئیس خورا الته امنیتي حالات هم سختو د امریکایی اړخ لور یال ته هلیکوپټر هم ګرځیدلی او بل اخر نن د ورځې پوګدو کې چې نګدي سهار لس بجې وي دغه دوه امریکایی د امریکایی په هانتور استادان خوشی شوې دي. بلور طبیعت د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان د امریکایی په هانتون دوه استادانو د خوشی کېدو هرکلای کړی دی. خغلی خان په پرپاڼه د خکیل خواو نه چې دغه کار یې کړی ممکن کړی دی ساینه کړی او زیاتوي چې هیلمن دی دا ګام به د ټولو خکیلو لورو د ډاډ لامل شي سو د سولې بهیر بیا ورغوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون استادان د 2016 کال د اګست په 8 نیټه کابل ښار کې وتښتول شول او له طالبانو سره د 1099 ورځو له تیرولو وروسته نن بیرته آزاد شول. بلی انسه
ډیر زیاته مننه امید زهیر مل وو چې له کابل څخه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله په اړه مفصل معلومات د بیلابیلو سرچینو په حواله سره شریک کړل. نن سهار رپورټونه خبره شول چې د باګرام زندان څخه د انس حقانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشی شوي او دوهې ته رسیدلي چیرې چې د قطر مرکز دی. همدارنګ مو دا رپورټونه او معلومات هم واوریدل چې د افغانستان د امریکایي پانتون دوه برمته شوي استادان چې په 2014 میلادي کال کې طالبانو تختولي وو هغه هم نن د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې تبادله شوي دي او امریکایي لوري ته سپارل شوي دي. د دې تبادله په اړه یاد دي بندیانو د دې تبادله په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی اونۍ مخکې خپل پریکړه اعلان کړې و خو د پریکړې له اعلان وروسته دغه تبادله هسي چې ویل شي و مخې ته ولانړه. څه ستونزې رامنځته شوې ولې وزنډېده او ولې اوس بیرته آیا هغه ستونزې چې رامنځته شوې وي بیرته لرې شوي که نه؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي او افغان ژورنالیست سمی یوسفزي څخه وکړه.
حقیقت دا ده چې د دغه مسلې یعنې د طالبانو او د بندیانو او د امریکایي پانتون د استادانو د تبادلې معامله د څو دوو یا درې کالو نه په میز باندې وا خبرې باندې کېدلې دي. پانتون د استادانو لخوا د پانتون د کورنیو لخوا د حکومتونو لخوا مسلسل دې باندې لیدنې کتنې کېدلې. خو د دې معاملې تر ټولو هغه مهم اړخ د افغان حکومت یا ډاکټر صاحب اشرف غنی راضي کېدل وو. ډاکټر صاحب اشرف غنی د فاردا یو مشکل ګامو چې پورته کی خو کله چې د ګام پورته کړو د هغه وخت کې یعنی داسې ول کې دوه عقل دغه ګام د پورته کولو وخت کې به طالبان د تشدد نه کار نه اخلي. او متاسفانه ماخام ډاکټر صاحب اشرف غنی تقریر وکړو سبا په کابل کې بمی برید وشولو یا په لوګر کې امریکایانو برید وشو چې له امله دغه معامله وزنده ده. خو بل اخره استاد بریخ چې پرته له کوم خاصو شرایطو چې دغه مسله دغه معامله یعنی د تبادله معامله تر سره شوې ده قطري قطر ته طالبانو وګړي رسیدلي دي او همدارنګه د افغانستان خاوره کې دننه د پاکستان سرحد ته نږدې امریکایي استادان هم امریکایي طرفونو ته سپارل شوې دي.
یوسف زسه پاغه سیمه کې چې دغه دوه د استادانو د سپارل کېدو ریپورتونه ورکړل شوې ده به خې د پاکستان سره د ډیورن پر کرخه پرته ول سوال ده. د دې معنی دا نه ده چې دغه کسان په پاکستان کې ساتل کېدل.
ما په خیال دا مهمه نه ده نور چې دوی چیرته ساتل کېدل. دې نه وړاندې هم هغه کاناډایي خزا و میړه هغه هم په پاکستان کې نیول شوی وو. برګډال هم ویل کېده چې په پاکستان کې ساتل شوی وو. او د دین وړاندې جان روډز یو خبرنگار وو هغه هم د قانی شبکې لخوا تښتول شوی وو. بیا په میرامشاه بازار کې پاکستاني قواو ته راوتښتېدلو. زما په خیال دا یو اوس ډېر داسې پټه خبره نه ده چې دوی چیرته ساتل شوی وو. خو مهمه دا ده چې دوی د افغانستان په خاوره کې امریکایي قواوو ته وسپارل شو. د دې
تاسو معلومات په دې اړه باندې څه وایي چې دغه بندیان چې د طالبانو درې تنه بندیان دي دوی قطر ته استول شوي دي. دوی د کوم شرایطو لاندې بل ته ساتل کیږي نه بيخي آزاد پرې خودل شول.
نن چې ما یو شمېر خلکو سره په قطر کې خبري وکړې طالبانو مشرانو هغه وایي چې کوم خاص شرایط ور باندې نشته ده. البته دغه کسان کولای شي چې د سولې په چارو کې د طالبان د سولې د دفتر یا د مذاکراتي ټیم غړي شي. او زما په خیال په دغه باندې افغان حکومت هم اعتراض نه لري. د افغان حکومت یو شرط دا و چې دوی به بیرته جهادي فعالیتونو ته نه ځي یا د ورانکاري فعالیتونه به نه کوي. داسې بریکې چې دوی به په قطر کې پاتې شي لکه څنګه چې د ګوانتانامو پنځه کسه بندیان اوس په قطر کې دي او عملا د طالبانو د مذاکراتي او سیاسي کمیسیون غړي دي. دوی به هم ورته پاتې کیږي. البته دوی افغانستان پاسپورټونه ورکول شوي دي او دوی کولای شي چې د سولې لپاره حتی سفرونه وکړي. زما په خیال کوم خاص شرایط ور باندې نشته ده. خو البته ویلی شو چې دغه بندیانو د تبادلې نه افغان حکومت او امریکا او طالبان درې واړو ته په اصطلاح یو ګټوره پریکړه وه. افغان ولسمشر د دغه پریکړې په کولو سره وښوده چې دی د بندیانو معامله چې ډیره اساسه معامله وه دوی د سولې لپاره او د امریکایانو د طالبانو د مذاکراتو یا د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتو شروع کول لپاره پریکنده اقدامات کولای شي او داسې فیصلې هم کولای شي چې ډیره خلک ور باندې اعتراض کولای شي. زما په خیال افغان حکومت هم وښودل چې دوی هم د تبادلې واک لري او هم چې کله وغواړي نورې معاملې هم د طالبانو سره ترسره کولای شي. دریم طرف ته طالبان لپاره هم دا یو ښه ګټه شوله چې اوس دوی غواړي دغه لارې وښيي چې امریکا بیرته د خبرو میز ته راشي. او د خلیلزاد صاحب ټیم په دې کې یو مهم کردار اوسې هم د خلیلزاد صاحب ټیم په مذاکراتي ټیم غړي په قطر کې دی. هغوی بیا دا ویلی شي چې چونکې دا خبرې په ځای درېدلې وي او د انس حقانی او د طالبانو را خلاصول د امن خبرو دپاره او د اعتماد د دوباره بحال کولو دپاره یو کړکۍ خلاصول دي. زما په خیال هیڅوک نشي ویلی چې دا یوازې د دوی په ګټه شوله. موږ ویلی شو چې دا معامله هم د افغان دولت لپاره کوم معامله وه هم د طالبانو دپاره او هم د امریکایانو.
سمی یوسفزی د افغانستان د چارو څیړونکو همدارنګه افغان جرنالیسټو چې تاسو ورسره د طالبانو او دوه امریکایي استاد البته د امریکایي پانتون د دوه استادانو چې وی امریکایي او بل استرالیا دي ته د تبادلې په اړه مرکه اوریده د خپل نظر وز مقغلا زادې راډیو ناوړي.
ما موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي را روانه ونې کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسیون ویان زبیع الله سعادت ازادي رادیو ته ویل چې د را روانې اونۍ تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د لومړنیو پایلو د اعلان ژمنه هغه څه چې کمیسیون تر اوسه دوه ځله نقص کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبیع ساده د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې را روانه اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به کده رب رضا و موږ تخنیکی هغه آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
ښاغلی سعادت زیاتوي په دیارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ سوی. په نورو ولایتونو کې هم روان دی، خو په پنجشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د دغه بهیر مخه ډب کړې. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وای د موټرزونو لخوا د دغه ولایتونو دفترونو د بیا پرانستنې په هدف لامنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون په څلور د شولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش بهیر د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ پیل کړ، خو دغه پروسه د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره مخ او د درې ورځو لپاره وځنډول سو چې بیا ځلې د یک شنبې په ورځ پیل سو. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره نیټه دقیقه او په خپل ژمنه دې عمل وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاندې سمیري رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر د انتخاباتو کمیسیون داسې تصمیم ولري او پریکړې د قوانینو، لایحو او طرز العملونو مطابق وي یو مثبت ګام دی، خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخابات په پروسه کې دخیل دي د هغوی قناعت ترلاسه شي څو د پروسې مخه ډب نه کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره سول. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دوه ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه مشخصه کړې خو نقصه وي هم ده.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي په انتخاباتي چارو کې د نړیوالو ادارو د لاسوهنې موضوع هغه مهال ګرمه شوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون انتخاباتي نتایج په ټاکلي وخت اعلان نه کړل. په سرمقاله کې د پخواني ولسمشر حامد کرسي هغه څرګندونې راخیستل شوې چې د انتخاباتو په چارو کې د بهرنیانو له مداخلې اندېښنه ښودلې او په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي غوښتي چې په دې بهیر کې بې پرې اوسي او د خلکو رایو ته درناوی وکړي. وړاندې په سرمقاله کې بیا په دې اړه د جمهوري ریاست د نوماند رحمت الله نبیل څرګندونې هم راخیستل شوې دي. په سرمقاله کې د ښاغلي نبیل په حواله راغلي کچېرې بهرني مؤسسې او سفارتونه د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنې کوي نو په دې پروسې به د خلکو باور له منځه ولاړ شي او دا به د خلکو اندېښنې لا زیاتې او هیواد به له لوی بحران سره مخ کړي. ویسا ورسپانی بیا په کابل کې د امریکا د سفیر جان بس د ورستی ټویټ په تړاو لیکنه کړې چې ویلي داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په انتخاباتو کې د چا پلویتوب کړی وي. د سرمقالې د لیکوال په باور د جان بس له دې ټویټ څخه داسې ښکاري چې د افغانستان د انتخاباتو برخلیک د بهرنیانو خصوصا د امریکایانو په لاس کې دی او دوی د دغه بهیر لانجمن کېدل او د زور استعمالول د وسیلې په توګه کاروي څو د خپلې خوښې نتیجه ترې وباسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په افغانستان کې د داعش ډلې ځپلو ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي په ننګرهار کې د داعش ډلې خوځښتونه ځپل شوي او د کورنیو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې اړ شوي چې افغان ځواکونو ته تسلیم شي او ډېر ژر به له ټول افغانستان نه د داعش لمن ټوله شي. ورسپانی لیکلی په افغانستان کې د طالب او نورو ترهګرو ډلو په څیر داعش ډله هم د پاکستان او نورو دښمنو لوریو د ګټو لپاره جوړه شوې او داسې رنګ ورته ورکړ شوی چې ګنې دا ډله د خراسان په نامه له اعلان شوي حکومت سره تړاو لري. خو د سرمقال لیکونکي په خبره دا تشې اوازې دي، بلکې حقیقت دا دی چې د داعش په نامه جنګیالي هم د د پاکستان ملشی دي چې په افغانستان کې د هغوی د ګټو لپاره کارول کیږي او له هغوی سره تیرستل شوی افغانان هم یو ځای شوی دي. ورسپانې دغه شان لیکلي که یو لورته پاکستان د داعش ډلې په نامه خپل جنګیالي رالیږي، له بلې خوا روسیا او ایران له دې ډلې د خپلو موخو لپاره ناوړه تبلیغاتي ګټه پورته کوي او د روسیې استخباراتي مامورین هم لکه د پنجاب ملیشي په ډیر مهارت سره د داعش ډلې په لیکو کې ورداخل شوي او داسې بریدونه کوي چې د مرکزي آسیا هیوادونه پرې وډار کړي. خو د سرمقالې په پای کې راغلي اړتیا ده چې د سیمې د ساتنې لپاره تلپاتې پوځي اډې او مراکز جوړ شي چې بیا له پاکستانه د داعش په نامه د جنګیالیو د راتګ مخنیوی هم وکړی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو داسې ورځ چې ښایي تر دې مخکې مو په اړه نه وي اورېدلی. نن د ټایلیټ یا تشناب نړیواله ورځ ده. په دې ورځ باندې نړیوالې ادارې خلکو ته دا ور په زړه کوي چې له تشناب نه د باید استفاده وشي. په کابل کې د لاس مینځلو د ځایونو تر څنګ د مناسبو تشنابونو نشتوالي ښځې له ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر ښځې په دغه خار او په تیره د ګڼې ګوڼې نه په ډکو ځایونو کې د دغې ستونزې پر شتون انتقاد کوي. د افغانستان په لویو لارو همهغه خلک چې اوږده سفرونه کوي د تشنابونو نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. کابل ښاروالي هم دغه ستونزه مني خو وایي د هوارولو هڅې روانې دي. تفصیل دا خان محمد سین پر رپورٹ کی.
پاسپورٹ میگیری دویتا شده سبا مندگا دویتی شوال بانک شده سبا دویتی آلو
دلته په کابل کې د تذکیرو د تاییدیدو مرکز دی چې هر ورځ ورته په سلګونو نارینه ښځې او ماشومان ورځي. خو ښځې د تشنابونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ کیږي. راځي چې د تذکرې د تاییدولو لپاره راغلي وایي په دغه لګڼه ګوڼې نه په ډک ځای کې یوازې یو تشناب شته چې هغه هم ډیر ناولی دی.
زه غواړم د ښځو لپاره په بیلابیلو سیمو کې تشنابونه جوړ شي، پاک وي او له خلکو پیسې وانخلي. زه چې ورغلم شل افغانۍ مې ورکړې، ځای ډیر ناولی و.
په کابل ښار کې د تشنابونو د نشتوالي له امله ډېری ښځې له کوره د وتلو پر وخت له خوړو او څښلو ډډه کوي چې له کوره بهر د اړتیا پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي. زیبا بله مېرمن ده چې د سودا لپاره د کابل ښار د دې افغانانو سیمې ته راغلې، دا هم له دې ستونزې شکایت لري.
مېرمنې له دې پلوه ډېرې ستونزې لري. د ښځو لپاره یوازې دوه تشنابونه شته چې یو یې په 500 فامیلیو او بل یې په دې افغانانو کې دی.
دا وایي دوی باید په ښار کې د دې ستونزې د حل لپاره له 100 تر 200 افغانۍ پورې ولګوي. په ښار کې د تشنابونو نشتوالی ده د ښځو د چارو وزارت پام هم وروښتی دی. د دغه وزارت ویانده رویا دا درس وایي په ښار کې د تشنابونو نشتون د ښځو لمونځ کول هم ستونزمن کړي دي.
په دولتي ادارو واټونو او همدارنګه په لرې لارو او دوه ولایتونو ترمنځ فاصله کې د تشنابونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې له اړونده ارګانونو سره مو شریکې او طرحې مو چمتو کړي چې ځانګړې پاملرنه ورته وشي.
کابل ښاروال محمد زکی سرفراز په دې اړه وایي:
متاسفانه شهر کابل یکی از شهرهای فوق العاده از نگاه جندر
په خوښنی سره چې دغه خر د جندر لپاره غیر متوازن دی. نه یوازې دا چې د تشنابونو سرویس نه لري، بلکې د تفریح لپاره د پاکې فضا او د داسې مارکیټونو چې خزه پکې له خزو نه سو پیری نشټوالی زمونږ اساسي ستونزې دي. اوس هڅه کوو چې هر عامل منفی ودانه مکلف کړو چې د تشنابونو سرویس ولري.
په کابل ښار کې د تشنابونو نشټوالی نارینه ته هم یو لوی ستونزه ده. خو په دغه دودیزه او فرهنګي ټولنه کې د ښځو ستونزه له پامه غورځول شوې، هغه ستونزه چې ښځې ډېر ژر هوارېدل غواړي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت الله خبر کوم د میدان وردګ نه روزان زړه چې کوم دی د افغان بي سیم شبکه چې کوم دی بيهي مشکل لرو او چې کوم دی څلور بجې سار کې راځي او د غرمې نه مخکې لس بجې قطه کېږي او موږ ډېر زیات غفت نه مخ یو. او والي صاحب محترم ته زموږ دا خاص چې زر تر زر زموږ دا غم دی خوړل شي او د افغان بي سیم دي سړي رښتا ته پال شي. والسلام علیکم.
زما خبرونه شکریه د هلمند ولایت او شیر دولو سالیت خبرې کوم. وروره تقریبا د درې کال کې د مخابراتي سیستم د روشن ناکته د سنگلان خدي ګر سره کار نه کوي. د دولت څخه هیله دار چې د سنگلان خدو ته پاملرنه وکړي.
زیم ژوند خبر کوم مر زابل پولیس سړیا کو تطلیق تا د غزنی پولیس سم دی زابل پولیس سم دی او بل دا مې د انشار کې تر از جوړ شوی دی مو جوړ دی په آزاد مو شتم دی د قانون افیسر زم غواړي او درانه مټران نه کوي او ډیر کې سیز نه چې تا شو روانې مې نه شته ټول شخصي جګو ته ویږي یو حکومت یا په بانک نه جمع کیږي نو د نور په چارواکو دا مې راځي چې دا بیا غیر قانوني پیسې باندې چې او دا تر از ګان باندې پیسې ګره شخصي جګو ته ویږي او یو څه حکومت نه رسیږي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمه بجو ته فرشته جلال زی سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو
وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوشی کړل دا خبر نن د افغانستان امریکایي پانتون په وای اعلامیه کې خبر کړی دی د افغانستان د امریکایي پانتون استادان کیون کینګ او چموټي وکس په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابل تښتولې ول د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان د خوشی کېدو هرکلی کړی دی عمران خان په ټویټر لیکلی چې حکومت په دې پروسه کې همکاري کړې ده رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه ویلي چې د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې په هلیکوپټر کې د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشسوي او په هلیکوپټر کې له هغه ځای لږدول سوي دي خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې د زابل چارواکو په دې اړه خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده د ایران لپاره د واشنگتن خاص استازي براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې له ایرانیانو سره مرسته وکړي چې د رژیم له لوري پر انټرنیټ د لګیدلې بندیز له اغېز تیر سي براین هوک ویلي د ایران رژیم دوه مخې سیاست کوي له یو لوري خپل انټرنیټ څخه استفاده کوي او په بل لوري پر خلکو بندیز لګولای د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره له لاهور نن د لندن په لور رهي سو نواز شریف په اول د قطر په پلازمینه دوحه کې وي او له هغه ځای به بیا لندن ته واستول سي د هغه د محاکمې پروسه د اکتوبر په 9 نیټه د هغه د روغتیایي وضعیت خرابېدو له امله وځنډول شوه
او سم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر لوبډلې په هند کې خپلې تمریناتي لوبي پیل کړې د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د هند په لکنو ښار کې د هند له 19 کلنې کم عمره لوبډلې پر وړاندې 15 یو ورځنۍ لوبې شاملې دي دغه سیالۍ د نومبر په 2 نیټه پیلېږي چې تر 1.5 نیټې پورې په دوام کوي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال د آسیې ملتونو جام سیالیو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن قطر سره لوبیږي دغه لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 په د تاجکستان د دوشنبه ښار مرکزی لوبغالي کې ترسره کیږي افغان لوبډلې تر دې وړاندې خپل څلورمه لوبه د هند په وړاندې مساوي کړه او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د ټوکیو د ملي لوبغالي د جوړېدو کار پای ته ورسید د ټوکیو ملي لوبغالي د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره پرانستل کیږي ټاکل شوی چې د 2020 میلادي کال د اولمپیک دغه سیالۍ د دسمبر میاشتې په 20 نیټه پیل شي د ټوکیو دغه لوبغالي د 1.25 میلیارد ډالرو په ارزښت د 2000 کسانو لپاره جوړ شوی د دې لوبغالي د جوړېدو کار په 2014 میلادي کال کې پیل شوی و
دوستانو ناجیه صافی و چې اقتصادي خبرونه در واورول وسم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو نيزو پروګرامونو ترازو نیمه نړۍ وړاندې کیږي ورپسې د ګوړې اچار مهیر وي
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تل اسکلانې د انجلیل پر تکل سوي ده
ترماستریکا
چې مزدک راکړي زه د افغانستان د خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ د نیمه نړۍ په دې خبراونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ډېر خلک د نکاح په وخت کې ډېر مہر کوي، ولې ډېر خځې لخپل مہر څخه ناوړه ګټه اخلي، ولې ډېر خځې غواړي چې د ډېر مہر په ټاکلو سره د نارینه واک په خپل لاس کې واخلي. په داسې حال کې چې د خځې او خاوند ژوند لستونزو څخه ډاکوي او په دې وخت کې خاوند نشي کولای چې د خځې مہر ورکړي، نو کوم یو اړخ به له ناخوالو سره مخ کیږي؟ په واده یا د نکاح په وخت کې په ښه توګه د ښځې او خاوند د حقوقو د ورکولو لارې چارې څه دي او څنګه کولی شو چې د خپلې لور یا خور راتلونکی ژوند له بدبختیو او ناخوالو څخه وژغورو؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره تمنا واحدي یو راپور چمتو کړی چې پکې یې د ښځو، نارینهوو او کارپوهانو نظرونه راخستي، او وروسته به د موضوع په اړه د یوه دیني عالم مرکه هم واورئ. خو اوس راځئ چې په ګډه سره راپور واورو.
ځوانان او پیغلې د ژوند خراتلونکي په واده او ګډ ژوند کې مومي، ځکه ویل کېږي چې د نجونو او هلکانو لپاره د باور وړ او مطمئن ځای د دوی ګډ ژوند دی چې کولی شي د زړه پټې غوټې یو بل سره شریکې او پرته له کومې ستونزې یې راوسپړي. خو زموږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې د اقتصادي ستونزو او تاوتریخوالي سره سره ورځ تر بلې فرمایشات، غټ مهر او بې ځایه لګښتونه ډېریږي چې په پایله کې دغه ټول ناخوالې د همغې جوړې په اوږو باریږي. مهر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. دا په دې معنی چې دغه ډالۍ یا مهر په هیڅ صورت د ښځې د بیې یا قیمت په معنی نه شي کېدی. خو ډېری وخت لیدل کېږي چې د ښځې او خاوند ژوند د بېلابېلو علتونو له وجې له غټو ستونزو سره مخ کېږي چې یو بل سره یې ژوند کول ناممکن بریښي. نو په دغسې وخت کې د ستونزو د مخنیوي لپاره طلاق یوازنۍ هغه د حل لاره ده چې موږ ته یې د اسلام مبارک دین د واقع کېدو امر کړی. خو کله چې په نارینه ډېر مهر ټاکل شوی وي او هغه ونه توانېږي چې د ښځې مهر ادا کړي یا ونشي کولی چې طلاق ورکړي، نو له دې سره ستونزې لا ډېریږي او حتی د مرګ سبب هم ګرځي. حبیبه چې د یوې ښځې مستعار نوم دی او د کابل ښار د قصبې په بلاکونو کې ژوند کوي، وایي غټ مهر هیڅکله د ښځې او خاوند په ژوند کې خوشحالي نشي راوستلی. دا چې په کوم دلیل په خپله یې راته بیانوي.
ما باندې مهر ډېر کې خود چې ودرګه مهر یې دا خوشحاله ژوند دی. ورور مې پلان دوی مې کله چې اوس واده مې کړی دا اوس ذاتي ډېر ظلم را باندې کوي. دا میړه مې ډېر وحي، مې ویښته مې را تش کوي، ستونی مې را ته پچق پر چې سره مې وحي خواه کې خو سر مې دوی ټول را باندې ظلم کوي. ډېر بد حالت مې ده. ما ویل چې زه اوس به واده وکړم، مهر مې ډېر ده، خوشحاله ژوند به مې. خو دوی خبره بیخي سرچپه سوه، بیخي مهر هغه ته ګورم نه بېفایدې سوه. پنځه لس لکه مې مهر ده نه ده راکړی، بیخي اخو راکوي نه. خو غریب سړی ده، نه راکوي، وسه نه لري دونه.
داسې خلک هم شته چې د یو ناسیز او کم مهر په ټاکلو سره په خپله خوښه او رضایت یو بل سره د ښه ژوند، صداقت، مینې او یو بل ته په احترام کولو هوکړه کوي او ژوند پیلوي. عبدالستار چې د یو وزارت کارمند دی د خپل ژوند په اړه وایي.
مدت 18 سال میشه.
اتل اس کاله کیږي زمې د میرمنې سره ګډ ژوند کوم او هغه مهر چې د میرمنې لخوا ټاکل شوی دی زه ور ناراض یم. موږ خپل ژوند په خاطر غتر سره کوو، یو بل سره ډیر خوشاله یو. تر دې حد چې خپل ژوند ورته وبخم بیا هم به کم وي.
د شمالي اوسیدونکو ماګل وایي خپل موتاد خوان سره یې د وهلو ټاکولو لاندې لس کاله گزاره کړي. خو وروسته یې د خوان د کورنۍ په همکارۍ له موتاد او بې مسؤلیت خوان د ټاکل شوی لګ مهر په اخیستلو له هغه سره د ژوند لارا بیل کړي. نور له هم دی اورو
تقریبا دا 12
لس 12 کاله مخکې ما واده وکړو. زما مهر یو لک افغانۍ ټاکل شوی وو. لس کاله خپل خاوند سره تیر کړل. وروسته له هغه یو کورنۍ ستونزه پیدا شوه او زما ژوند په سختۍ تیریده. وهل ټاکول ډیر شول. بیا نو خاوند مې هغه د مهر توان درلود، ما ته خپل مهر راکړ او وروسته له هغه طلاق کړم. یو کال کونډه وم. بیا وروسته له یو کال مې بل میړه وکړو. کچیرته زما مهر ډیر ټاکل شوی وای نو بیا یې چیرته راکولای شو؟
اقمار مزیات می بود خو کای پرداخته می تانست.
دیره وقت انجونی دی ودونو دی دیر و مصارف و اوغت محل وجی جرگی یا دی حلق کورنی تا زواب ورکوی چلی دی سرا دوار دلیل ودونو پاتی که گی. لبل طرف ها دیره داس انجونی فکر کوی چې غټ مهر د دوی شرعي او اسلامي حق دی چې کولای شي په خپله خوښه یې وټاکي. په دې اړه د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ناجیه وایي،
هغه مهر چې دی یو د ښځو قانوني حق دی، د ښځو شرعي حق دی، او په هر مقدار چې دوی وغواړي، مګر د توان د خپل د خاوند د توان سره کوی سي چې هغه حق مهر ځان ته تعین کړي، نو کوی سي چې دا د لس درهمو سره شروع دی، اما حد اکثریت مین سوی نه دی، نو کوی سي چې هم ډیر وغواړي هم متوسط وغواړي، نو دا خپل په انجلۍ باندې تعلق لري.
د کارپوهانو په وینا خدا چې د مهر حق ته د هغې په اصل او ارزښت وکتل شي، او هغه له سوداګرۍ او راکړې ورکړې له معنی څخه راوباسي. د فعاله ښځې اغلې زینب مهد په وینا خدا چې په هر کار کې تعادل په نظر کې ونیول شي، تر څو نه خاوند او نه ښځه یو بل له ګریوانه راونیسي او نه د یو بل د ستونزو لامل شي.
واقعا نوې مسلې
رښتیا هم دا د ډېر مهر ټاکل داسې شوي چې لکه نارینه په ګیرو نیول شوی وي، او نارینه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کوي. که چېرته ژوند یې څومره هم تریخ وي، هغه نارینه دې ته مجبوره دی چې دا ژوند تیر کړي او وزغمي. اوس وختو کې ډېری د مهر مسله یو تجارتي شکل ځان ته اخیستی، او میرمن ورڅخه سو استفاده کوي، خو ځینې وخت بیا نارینه هم له مهر نه سو استفاده کوي. که چېرته ښځه مهر ونه لري، نو نارینه که هر بلا وغواړي په ښځې باندې راوړي. خو زما په نظر باید توازن په نظر کې ونیول شي، او مهر باید په اندازه وټاکل شي.
په نظر ما باید توازن وجود داشته باشه.
د اقتصاد او اړیکو له اړخه هغه مهر چې د سوداګرۍ په معنا بدل شوی وي، د کورنۍ او ټولنې ګټو ته زیان رسوي. د حقوقي مسایلو کارپوه عبدالعظیم د قانون له اړخه د ښځې د مهر د حق، د هغه په ارزښت او په اغیزو خبرې کوي.
کله چې عقد نکاح منعقد کیږي، درې شیان همزمان په هلک باندې یا په نارینه باندې واجب کیږي. د مهر حق دی، د نفقې حق دی، او د مسکن حق دی چې کور به ورته آماده کوي. حق د مهر چې دی، دا د ښځې په میړه باندې واجب دی چې باید ورته ورکړي. دومره زیاتې ټاکلی چې میړه نشي کولی چې هغه مهر ورته ورکړي، بناً دا ډېرې ستونزې هم راولاړولی شي. بهتره دا ده چې د مهر اندازه کمه وي، تر څو میړه دغه مهر مخکې د دینه چې دوی خپل ګډ ژوند پیل کړي، دغه مهر ورته ورکړي. چېرې کم نه وي زیات وي، نو دا به خپلې میرمنې سره به دا تعهد به کوي، کله چې پیسې پیدا کړي نو دا مهر به ورکوي، او یا به ورته بخي. که دا د میرمنې حق دی، واجب دی ورباندې، که میرمنې ورته ونه بخي، نو دا حق به ورته حتمي او ضروري ورکوي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو، چې دوی د ښځو لخوا د مهر څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه څه وایي، او دا به هم ورڅخه واورو چې په دې برخه کې چاته ډېر تاوان رسیږي.
زمنګ په ولایت کې معمولا مهر له 50,000 تر 1,00,000 افغانیو ده، خو حتی ځینې کورنیو ته دغه 1,00,000 مهر هم ستونزمنه ده. حتی د دې سبب سوی چې جنگونه، خصومتونه او دا هم په بار راوړي. مهر زمنګ په شریعت کې رښتیا څومره چې دی یو جلی مهر کم وي، امغنه خوشبخت هم وي.
سړی وده کوي باید کم وټکل شي، ځکه چې غریب سړی
رسول الله مبارک حدیث هم ده چې هغه ویلي د نکاح مهر چې څومره کم وي، په هماغه اندازه پورې د هغه ثواب ډیر ده، او د کار زمینه ځوانانو ته ډیره کمه ده. نو په دې موږ باید چې دا مهر کم وټاکو چې تر څو هر سړی خپل هغه اسلامي حاجت ته ورسیږي.
مهر د شرعي نکاح یو مهم شرط ګڼل کیږي. پیسې یا هغه مال چې د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي، او د دواړو او یا د هغوی د وکیلانو په موافقه ټاکل کیږي. مهر په دوه ډوله ده، چې یو یې معجل دی او بل یې موجل. معجل مهر د نکاح په وخت کې د خاوند لخوا ښځې ته ورکول کیږي، او موجل مهر هغه دی چې د نکاح په وخت کې د هغې د ورکړې وعده کیږي، او هر وخت چې ښځه وغواړي له خاوند څخه یې اخیستی شي. خو د مهر شرایط څه دي؟ د اسلام مبارک دین د غټ مهر په ټاکلو کې څه نظر لري؟ د او ځینې نورو پوښتنو ته د ځوابولو لپاره زما همکاري تمنا واحدي د دیني مسایلو له عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
سر کې کا مولای سم ته وایي چې خو ته اسلام څومره حق ورکړی دی چې کولای شي تر کومه حد پورې خپل مهر وټاکي.
مهر د یوې ښځې مسلم شرعي قانوني حق دی، الله تبارک وتعالی ورته ټاکلی دی ورکړی دی. وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو ته د هغې مهرونه په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې ورکړي. بله مسله په کې دا ده چې الله تبارک وتعالی وایي وآتیتم احداهن قطارا، ولو تاسو ښځې ته په مهر کې یوه لویه خزانه هم ورکړي وي. مهر په حقیقت کې د یوې مېرمنې اکرامیه ده، او بل هدف پکې دا ده چې د مهر دو توافق دی، اصلا د ښځو د خاوند توافق دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په یوه جوړه چپلکو هم نکاح تړل شوی، په یو صادر هم نکاح تړل شوی. د 1500 زر دینار په هغه زمانه کې چې ډېرې پیسې ته جوړېږي، په دې هم نکاحونه تړلې شوي دي. دې کې مهمه خبره دا ده چې د ښځو د خاوند توافق دی چې په څو باندې د دې توافق کېږي. ډېر لوړ مهر ټاکل د شریعت له مخې ښه عمل نه ده، بلکې حدیث دا د نبی علیه السلام وایي هغه مېرمنه او هغه نکاح تر ټولو ښه نکاح ده چې کم مصارف پکې وشي او کم مهر وټاکل شي.
دا د مهر شرایط څه دي؟
د شرایطو د ادا طریقه بیا بیله ده. یو قسم مهر موږ لرو چې معاجل مهر ورته ویل کېږي په شریعت کې، یعنی سمدستی ادا کېږي، هر څومره چې وټاکل شو سمدستی ادا کېږي. یو قسم مهر معجل دی، نن نه ادا کېږي، کال بعد ادا کېږي، دوه کاله بعد ادا کېږي، حتی لس کاله بعد ادا کېږي. هغه د مېرمنې رضایت دی چې فشار ناچی په خپل خاوند باندې. دریم قسم مهر بیا موږ لرو چې هغې ته مهر مثل ویل کېږي. فرض مثال په نکاح کې ابتدا کې مهر ونه ټاکلی شو، ډېره زمانه په دې کې تیره شو، یو وخت داسې راغی چې ښځې د خپل مهر مطالبه وکړه او ټاکلی شوی نه دی، نو بیا دلته شریعت د دې لپاره یو حل دا ټاکلی دی چې کله دې مهر ټاکلی شوی نه و، جنجال پیدا شو چې څومره مهر باید دې ښځې ته ورکړل شي. د هغې د حل ښه لاره دا ده، فرض مثال د دې ښځې بله خور د هغې څومره مهر و، د تره لورې واده شوې ده د هغې څومره مهر و، بیا هغه اندازه مهر دې ته هم ټاکلی کېږي. د تطبیق صورت خو د ښځو د خاوند په خپل منځ کې رضایت دی، خاوند باید په ډېره خوښۍ په رضایت باندې د دغې خپلې مېرمنې مهر ادا کړي.
که چېرته یو مېرمن وایي چې خپل حق مې بخم، آیا دا امکانات شته غلی شي؟
بالکل یې بخلی شي، هیڅوک ورسره حق نه لري. لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی په سورت نساء کې وایي چې وآتوا النساء صدقاتهن نحله، ښځو ته د هغې مهر په خوښۍ باندې ورکړي. البته که هغې فان طبن لکم عن شی منه فکلوا هنیئا مریئا، که هغوی په خپله خوښه خپل مهر خاوند ته معاف که وی بخه، د خاوند لپاره بالکل جایز دی. کله چې د یوې ښځې مهر تعین شو او هغې په خپل ژوند وانغیسته او مهر معلوم شوی وي، نو که د دې اولادونه وي نو او دا د حق د اولادونو دی، د مور حق یې اولادونو ته انتقالیږي. دا مطلقا د قرآن خلاف کړي نه دي چې زموږ په ټولنه کې رایج دي، خو د دې ټولو لامل یا دغه بدبختۍ اصلا زموږ د بې علمۍ او د بې سوادۍ نښه ده، او په دې کې علما کرامو هم مناسب خدمت نه ده کړی، خلکو ته هغه مناسب پیغام نه ده رسولی.
د دینی مسایلو کارپو احسان الحق حنفی و چې د مهر په حق د هغې د ټاکلو په شرایطو او له هغې څخه په ناوړه ګټې اخیستنې د اسلام له لیدلوري خبرې کولې. په پای کې ویلی شو چې ښځه یو شخصیت ده او هیڅکله د پلور لپاره نه ده، په داسې حال کې چې مهر د نکاح په وخت کې د ښځې او ښه ګډ ژوند لپاره د خاوند هغه ډالۍ ده چې د ښځې لپاره د خاوند صداقت، ژمنتیا، اهمیت او د هغې شخصیت ته احترام کول روښانه کوي. نو ځکه مهر د یوې ښځې لپاره اقتصادي اهمیت لري. د نیمې نړۍ دا خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه، ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خپرونې مو الله مل شه.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای پاک مو خوشحاله لره. سره لدی چې په وطن کې خوشحالیم په دوربین کې نه لیدل کیږي، خو بیا هم مجبور یو د یوې شیبې لپاره خو ځان خوشحاله کو. تاسو به وایئ چې په څه شي؟ مونږ هم ایران یو چې په څه شي خوشحاله شو، خو کله کله سړی هیڅ تم وخاندي او خوشحاله شي. همدا اوس د سړي انتخاباتو ته خندا راځي، د رایو شمیرلو او باطلولو ته خندا راځي، د بیا له سره شمیرلو ته یې دا ډول خدای خبر دی چې نتایجو ته به یې څومره وخاندو. ځکه چې شمیرلې دومره د خندا دي، نو نتایج خو یې لا ډېر خندوونکي دي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
سنځله نری
او چنارګل پلان لند لند خبرونه دغه دی.
د غنمو او میوه وزارت په سالنګونو کې سردخانه جوړوي.
د سیف الملک د رایو نقل وګچو.
د رایو دفتر لکه د نوی نجار ټولې رایې په تراشلو تراشلو کې خلاصې کړې.
او اوس غله په ښار کې خلک په رڼا ورځ سملوي، دربوي او پیسې موبایل او ساعت اخلي. د خبرونو توصیل.
د غنمو او میوو وزارت په سالنګونو کې سردخانه جوړوي. د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې له همدې عمله د غنمو او میوو مسؤول مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې له دې وروسته به نه تازه میوې خرابیږي او نه هم تازه سبزیانې. هغه زیاته کړه چې په سالنګونو کې د سردخانو په جوړولو سره به سردخانې برق ته هم اړتیا نه لري او د برق پایو له الوزولو سره به یې په کار کې ځنډ او خنډ نه رامنځته کیږي. خبر زیاتوي که سردخانې په سالنګونو او د خښتو بټۍ په فراه او نیمروز کې جوړې شي نو د برق او زغالو مصرف به کم شي او دا ډول ابتکارونه به حتما نړیوالو ریکارډونو ته لاره خلاصه کړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د سیف الملک د رایو نقل اوږد شو. خبر زیاتوي چې حکومت هم بلا کار کړی او د انتخاباتو لپاره یې د سیف الملک شرکت پیدا کړی چې هم یې خلک له نو سره بلد دي او هم یې که د رایو نقل اوږد کړو نو د چا به زړه نه ورته تنګیږي، ځکه د سیف الملک نقل خواسې هم اوږد و. د رایو د چارو کارپوهان باور لري که نقل نور هم اوږد شو نو آخر به رای او انتخابات هم د خلکو له یاده ووزي او څوک به یې د نتایجو په کیسه کې هم نه وي.
د در په در آژانس خبر راکوي چې د رایو دفتر لکه د نوي نجار ټولې رایې په تراشلو تراشلو کې خلاصې کړې. خبر زیاتوي چې که رایې همدا ډول باطلې دي بیا له سره شمېرل کېدې او بیا پاکې او ناپاکې بیلې دي آخر به هیڅ هم نه وي پاتې. وایي یو نوی نجار د دروازې بازو تراشه خو په تراشلو تراشلو یې غټ لرګی خلاص کړ او بازو په ځای پاتې شو. نو اوس د رایو هم همدغه حال دی. خدای دې مل شي.
او اوس غله په ښار کې ښاریان په رڼا ورځ څملوي، دربوي او پیسې موبایل او ساعت یې ترې اخلي. خبر زیاتوي چې د غلو دغه ورځني عملیات په شدت او تیزۍ سره روان دي او هره ورځ لسګونه تنه وهل، دربول خوري او هم کله کله په مرمۍ ویشتل کیږي، خو د پوښتنې هیڅوک هم نشته. د غلو د چارو ماهرین باور لري که د غلو دغه د موبایل جیبونو تصفیه روانه وه نو آخر به په رڼا ورځ هم څوک له کوره نشي راوتلی. ښارونو او په ښارونو کې به د ورځې له خوا پاچایي د غلو په لاس کې وي. خبرونه همدومره وه.
د روغتونونو هم عجب حال دی. لس تنه نرسان به له یوه ناروغه چاپیر وي چې کنول ورته تیر کی. لکه داسې
ته لاس هم ونیسه، اوف رګ یې نه ښکاري.
احتیاط کړه ډاکټر صاحب، لور مې دې خوکه.
ته ودرې چې لیلا ته ورغږ کړم. لیلا و لیلا
څه وایې؟
ته راشه دغه کنول تیر کړه، د دې نجلۍ رګ نه ښکاري.
نو د ما خو هم په سترګو زرابین نشته. ته یې لاس کلک کړه، ته دې خوکه لاس دی.
زه نیولم یې ده.
ډاکټر صاحب لږ احتیاط وکړه، دا څه رقم حال دی؟ لور مې نه خوکه وي.
څه خبره ده؟
رګ یې نه پیدا کیږي چې کنول ورته تیر کړو.
چراغ نه پیدا کیږي د پخې پر کی ورته تیر کی
خیریت دی
قانون ورته تیرول نشي دا یو سات کیږي چور باندې لګیا دی بیخي جوبله جوبله کا
تما تراکا آفرین لورې شاباس وای نام خدا ورشه دای تیر
وی لمونګه خطه تکړه وی
خزه درته چیزو چې ډاکټر او سرطبيب یې داسې دی په سیرو مو هم اعتبار نشته
چوروالی امر کړی چې کراچۍ دې له ښاره ووځي کنه بیا به ورته ښه نه وي
چوروالی خو کراچۍ له ښاره باسي اوس موږ او تاسې څه وکړو
مجبوره یو چې وې باسو
نو بیا د تاسې ګټه څه شوه دا هره ورځ چې کور ته تازه میوې ترکاري او نور شار وړئ پیسې ترې اخلي بیا به داره کومه کوئ
زه د تا برخه خو مار وخت راوړې ده ته ولې شکایت کوې
خیر اوسې زه نه وایم چې د ما برخه مو نه ده راوړې نو که کراچۍ له ښاره ووځي ټول به په سپېره ډک شي نو
صاحب که زه یوه مشوره درکړم څنګه به وي
مشاور صاحب ووایه
عامر صاحب زه وایم که داسې وکړو چې سهار د ښار له دې سره هغه سرته او مازدیګر د ښار له هغه سره دې سرته راوزغلو څنګه به وي
چوروالي د دې لپاره کراچۍ باسي چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي او ته وایې چې دا خو اخوا یې وزغلو په ځغالولو خو ګڼه ګوڼه نوره هم زیاتیږي
صاحب زه وایم که داسې وکړو د خلکو غالمغال به نور هم ډیر شي او چوروالي به د کراچۍ ایستلو له خبرې تیره شي
او هغه پخواني ځایونه به بیا له سره پرې خرڅ کړو
آفرین دغه دې ښه نظر
کرای خایس بمو نوی لیدلای رازی مونږ به در وخایو
الکه سفیره هغه دې مور ده
و پلاره ولی
ډیره خسته شوې ده او ډیره لوکس جامې هم اغوستې دي
زه وایم نو
خزی ته خو په واده کې ډیره خسته ښکارې دي او جامې دې هم ډیره خسته وي
سترګې دې خسته وي
ولی اوس مې سترګې خسته نه دي
نه که خسته وای اوس مې خسته درته ښکارېدم
نو چې داسې ده جامې به دې خسته وي هغه جامې خو ما نوې درته اخیستې تا څه وخت اخیستې وې
اخیستې مې نوې په کرایه مې راوړې وې
کاشکې د یوه ورځ بیا کرایه کړې وای چې سمه ښایسته مې لیدلې وای
یوازې جامې خو نه وې ډېر نور شیان هم و
نور څه شی و
نوکان و لاکټ و لښتۍ وې چارګل و بنګړي و باڼه و ویښتان کمربند و د سکول و تاج و
نو داسې وایه چې هغه ټول ښایستې کرایي و ما ویل چې په ودونو کې ټولې ښځې ولې ښایسته یې
دغه شیان ټول راته واخله هره ورځ به همهغسې ښایسته یم
پرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد نجیب الاسمیم سپوگمی حیا اوریاخیل سنا زرمتی او زا یاسمین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
تاوینی تلوار دلائی لائم اس میں بیر تر شڑے کم خواہ تلار شم کو ما چیر تر شڑے کم خواہ تلار شم کو ما چیر تر شڑے Oh, my dear, 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 oh, my dear,